دوستانو سلام شهید د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزا اجملان د هر کله کوم په دې خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله وړاندې کیږي او د خبرونه ډیره برخه هم دې مجله ته ځانګړې شوی خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو پایل کوو د دې ساتل خبرونه رادیو ازادي قدرمن دوستانو اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی د پروان چارواکی وی په دې ولایت کې د خصو په وړاندې د تشدد د پیخ زیاتی شوې دي. د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیخه کې لس کسان مړه شوې دي او د ګوګل انټرنیټي شرکت وی د یوټیوب لسکونه چیلنوله او ځینې نورې انټرنیټي پاڼې چې ایران پورې تړاو درلود تړلې دي. د پروان چارواکي په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تشدد د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړي. د پروان ولایت د خزو د چارو رئیس شاه جهان یزدان پرست پرون ازادي رادیو ته وویل په تیرو دریو میاشتو کې دوی د خزو په وړاندې د تشدد له سلو زیاتې پیښې ثبت کړي. میرمن یزدان پرستونه ویل چې د تشدد پیښې د پخوا په مقایسه په سلو کې څو زیاتې شوې خو یادونه یې وکړه چې اکثره دا پیښې ډېرې زړه بوږنوونکي دي.
قضایایی که
ثبت
شده
واقعا اکثرا قضایایی دوی ها قضیه چې ثبت شوی دی اکثرا ډیر بوګنون کیدی. موږ د قتل تقریبا 25 قضیه لرلې له مجازاتو څخه د مافیت پرهنګ بی سوادی او ناسم دودونه هغه عوامل دي چې چارواکي وی په افغانستان کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیات کړی دی. د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیخه کې پرون لس کسان مړه شوي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادۍ رډیو ته وویل چې پیخه پرون د ماسپخین مهال هغه وبخی چې پیخه پرون ماسپخین مهال د ګرش ولسوالۍ په مهاجر بازار سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو هموای موټر له یو بل تیز رفتار موټر سره ټکر شو او په پای کې لس کسان مړه شول او یو ټپي شو. خغلی ځواک وویل چې په وژل شوو کسانو کې درې تنه میرمنې او څلور نارینه او درې ماشومان شامل دي. د سولې د ولسي حرکت غړي بلخ ولایت ته د سفر په لاره د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې دېره دی او ټاکل شوې ده چې نن غرمه د سیمې د اوسیدونکو لخوا د دوی لپاره په جوړې شوې غونډه کې ګډون وکړي. د سولې دا فعالان پرون خنجان ته ورسېدل او تمه ده چې نن به هم دغلته پاتې شي. د دې حرکت ویان بسم الله وطندوس له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل راتلونکی پلان روښانه کړ.
په دوه ورځو کې مو له سالنګ څخه بیا تر خنجان ولسوالۍ پورې شاوخوا 50 کیلومتره مزل کړی دی. په خنجان ولسوالۍ کې یو نن غرمه د همدې سیمې اوسیدونکو زموږ لپاره یو لوی غونډه لري. په غونډه کې به د سولې او اوربند پر ارزښت وغږیږو.
د سولې د ولسی حرکت غړي نږدې و میاش مخکې له کابل څخه د مزار شریف خواته په دې مقصد وخوځیدل چې د هیواد ټولو خلکو ته د سولې پیغام ورسوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي خپل روس سیالته د خبرو پر مهال خبرداری ورکړی چې واشنگټن به د کانګرس لپاره پر روانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې ونه زغمي. جان بولټن وویل چې له نیکولای پاتروشف سره یې په ژنیو کې په کتنه کې په دې اړه خبرې کړې دي. دا ګوګل انټرنیټي شرکت وایي د یوټیوب لسګونه چینلونه او ځینې نورې انټرنیټي پاڼې چې ایران پورې تړاو درلود ځکه تړلې چې هغوی ترې د سیاسي اغیز لپاره کار اخیست. ګوګل تیره ورځ وویل چې د دوی جنایي څېړنې ښیي چې دا اکاونټونه د هغه کسانو لخوا جوړ شوي وو چې د ایران په دولتي رسنیو پورې تړاو درلود. ګوګل ویلي د یوټیوب 9 چینلونه چې په امریکا کې 14,486 لیدونکي لرل، شپږ بلاګر اکاونټونه او 14 د ګوګل د ټولنیز شبکې اکاونټونه یې تړلي. د سایبری امنیت شرکت چې د مشکوکو فعالیتونو په اړه انټرنیټ شبکو ته خبرداري ورکوي په خپل روسي ریپورت کې ویلي له ایران څخه هغه انټرنیټي فعالیتونه زیات شوي چې په امریکا او نورو هیوادونو کې د ایران د ګټو لپاره تبلیغ کوي. د شمالي قفقاز د نارامي سیمې یو اوسیدونکو پرون په مسکو کې پر پولیسو ډزې کړې او یو پولیس یې ټپي کړی دی. بریدګر خپل هم په متقابلو ډزو کې ټپي شوی دی. د روسیې د څېړنو اداره وایي بریدګر د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته پر دوو پولیسو ډزې وکړې. د انټرفاکس خبري اژانس چارواکو له قوله د بریدګر نوم رنات کناشف یاد کړی او ویلي دي چې 13 کلن دی او د روسیې د شمالي قفقاز د ګابردینا بالکاریا ولایت اوسیدونکی دی. روسی خبری اژانسونو وروسته د پولیسو له قوله وویل چې بریدګر په سر د اخیستې ټپ له کبله ساور کړي. چارواکي وایي تر اوسه داسې کوم دلیل نشته چې وښیي دې کستې د شمالي قفقاز له کومې سختدریزي او افراطي ډلې سره اړیکې لرلې. په سربیا کې د چتنیک په نوم د ملیشو د یوې ډلې قمندان براتسلاف ژیوکویچ د سربانو د یوې داسې ډلې د جوړولو په تور نیول شوی چې د اوکراین د حکومت له روس پلوو بیلتون غوښتونکو سره یې همکاري کوله. دا خبره د سربیا د کورنیو چارو وزارت کړې ده. دې وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې تورن به د 8 ساعتونو لپاره په توقیف کې وي او وروسته به له جنایي تورونو سره څارنوالی ته وپیژندل شي. ژیوکویچ د اوکراین لخوا هم تر تعقیب لاندې دی، ځکه داسې تورونه شته چې نوموړی د شپږ نورو سربیا اتباعو سره د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بیلتون غوښتونکو په پلوي جګړه کې برخه اخیستې. ریپورټونه وایي ژیوکویچ په 2014 میلادي کال کې د هغو روسي ځواکونو سره هم ملتیا کړې چې د کریمیا ټاپو وزمه یې ونیوله او روسیې سره یې یو ځای کړه. او د تیلو یو لیکدون کې بیړۍ لونه سپرلیو سره چې ډېرې د ګرجستان اتبادي د افریقا د لویدیځ په اوبو کې نادرکه شوې ده، هغه سیمه ده چې سمندري غله پکې فعال دی. د بیړۍ چلونې هغه شرکت چې دا کښتۍ ورپورې اړوند ویلې وي اونۍ راهیسې ترې هیڅ خبر نه لري. چارواکو د اګست په 14 نیټه ویلي وو چې یاده کښتۍ د ګابون د لیبرویل په ساحلي سیمه کې نادرکه شوې. کښتۍ په یونانی شرکت پورې اړونده او د لوم له سیمې لیبرویل ته روانه وه. د ګرجستان حکومت او د ورکې کښتۍ اړوند شرکت ویلي چې په سپرلیو کې 18 تنه ګرجستانیان او 2 روسان دي. که څه هم په ټوله نړۍ کې سمندري غلا کمه شوې، خو روان میلادي کال له پیل راهیسې د ګینیا په خلیج کې د کښتیو د غصب د کښتیو د عملیې د تختولو او سمندري غلا سل پیښې ثبت شوې دي. او روسیې خبر دا چې بریټش ایئر ویز او ایئر فرانس هوایی شرکتونه وایي د راتلونکي میلادي میاشتې له پایل به ایران ته خپلې مستقیمې الوتنې وځنډوي. د برتانیا او فرانسې اړونده هوایی شرکتونه ظاهرا د لږ عاید له وجې ایران ته الوتنې ځنډوي. دوستان تاسو موږ غږله ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، څو رپورټونه لرو. لومړی رپورټ دا دی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د امنیتي ادارو لخوا ډاډ ورکړل شوی چې د کمیسون د مرکزي دفتر او یو شمېر ولایتي دفترونو دروازې به ډېر زر پرانیستل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې د امنیتي چارواکو لخوا ورته ویل شوي چې د دوی دفترونه خیر راتلونکي ونه خلاص شي. احمد تکلی پاړه تفصیل لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي هیله لري چې د دې کمیسیون کارونه به د نوې اونۍ له پیل سره سم پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې امنیتي ادارو دوی ته ډاډ ورکړی چې د کمیسیون د مرکزی او ولایتي دفترونو د خلاصولو په هدف به یو لړ اقدامات عملی کړي. ښاغلی هاشمی په دې اړه نور جزئیات روښانه کړل.
دغه اعتراضات د بندیدل دفاتر په ولایتو کې په مرکز کې د افغانستان خلک یې نگران کړي دي، ولې امیدواري دي ته چې شروع دي دغه هفته کې چې سبب السبب اوسېږي دا به په ان شاء الله چې دا مشکل به حل کېږي. په حکومت وظیفه ده، د هغې مسؤلیت دی. په شروع دې هفته کې وعده دا ده چې شنبه یکشنبه ته به ان شاء الله دا دفاتر وځي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه چې په مرکز او ځینو ولایتونو کې د دوی د دفترونو بندېدو د کمیسیون په چارو کې ځنډ پېښ کړی دی. د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه د 15 ایستل شویو کسانو له ډلې د ځینو پلویانو له شاوخوا 2 راهیسې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر او په یو شمېر ولایتونو کې ولایتي دفترونه بند کړي دي. دوی وایي تر څو چې د ایستل شویو کسانو نومونه بیا د کاندیدانو په لیست کې شامل نشي، دوی به دا دفترونه خلاصېدو ته پرېنږدي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان وایي چې د هیواد په 8 ولایتونو او له هغې ډلې په بدخشان، کندوز، بامیان، بغلان او ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه د همدې معترضانو لخوا بند شوي دي. مولوي ترخیل محمدي د هغو 15 کسانو له ډلې دی چې نومونه یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د میزان د 28 د انتخاباتو له وروستي فهرست څخه ایستلي دي. د نوموړي پلویانو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر مخې ته پرلت وهلی او د کمیسیون ور یې بند کړی. خغلی محمدی تیر شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ده او نورو کسانو نمونه له ثبوت پرته د کاندیدانو له فهرست څخه ایستلی. مولوی ترخیل وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته د ده د پلویانو پرلت یو مدني حرکت او د دوی حق دی.
استغفر الله، موږ په زور نه تلی، هلته مدني حرکت ده او د ولس غوښتنه ده چې د شکایتو کمیسون نه د انتخاباتو کمیسون باید وغواړي د وړاندې کوم شکایت سوي دي د هغو ثبوت دې وغواړي، موږ یې په کومو دلایلو باندې حذف کړي، هغه د ملت ته د مطبوعاتو په وړاندې ښکاره کړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د زمری یا اسد په 19مه نیټه د 15 کسانو نومونه د ولسی جرګې د کاندیدانو له لست څخه وایستل او وروستای لست یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره. د شکایتونو کمیسیون وایي چې دا پریکړه یې په خپلواک ډول او له قوانینو سره سمه کړې ده. په پام کې ده چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات سکل د تلې یا میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په نورستان کې د غشو د وشتلو لوبا ډیر اوږد تاریخ لري. خلک وایي په خوابه یې مشانو په غشو او لندو ښکار کوو او دښمنانو سره به جګړې کولې او وس دوی دا په ولو بدله کړې ده او د لوبې تر حده منحصره شوې. په دې اړه له روح الله انورینه تفصیل او ورپسې د آزادی رادیو مجله مهیروي.
د نورستان اوسیدونکو ویل ډیرو پوخوا کلون څخه په دی خوي په ولایت کې د غشو وشتلو لوبه دود لري. د پارون په یو څنډه کې یو شمیر کسانو لیندي پلاسونو کې نیولي او د غشو په وسیله خپل نه خولي. یو تن د ځان معرفي کولو څخه ورسته ازادي رادیو ته ویل:
رحیم زمانوم د خلیل الله او ډیر وګدا تاریخ لري. ترڅو چې موږ ماشومتوم نه چلیدل هم دا زموږ مشران بلوبې کوله، هغه سي موږ هم د ماشومتوم نه هم دا لوبې زده کړې چې تر دې دمه پورې موږ جریان لرو د لوبې کوو. دا په خوا د سي د دې لوبې رواج داسې و چې دوه کلی په میز کې مقابله به و، یا درې ورځ یا دوه ورځ یا یو جمعه یو کلی بل کلی ته په مقابله به تله. کوم ټیم چې وګټل هغه به یو غویا غټ غویا یا دوه غویا بالالول هغه ته به ورکو، نو به ناکام به مغه سي خپل کورونه ته تلل.
هغه د غشو او لیندو جوړولو او کارولو په اړه وویل:
زمنګ تقریبا دا 150 متر زمنګ موږ اندازه کړی 150 متر کې. دا لرګي چې دا د دوولو لرګي نه جوړیږي، دوه درې قسم لرګونه جوړیږي او موږ اکثر چې جوړو د اغه نه جوړو دول نه جوړو او دا مزي هو ممن د بازار کې خرڅي یا ماغه مزي دي او دا غشي چې ده درومې دي او اغه نه جوړو او دا اوسپنه چې دي اندا مو عام اوسپنه یا سیغ یا بل بل جوړو د پوخوا وطن کې جوړو سمو نمنه ورکړه پنیرار کې جوړيږي.
حبیب الله وای پوخوا به مشرانو په همدی لیندو او غشو دښمنانو سره جګړه کوي چې په جګړو کې ډیر بریالي توبونه هم تر لاسه کړي. د جنگونو ترڅنګ پرې د ځنګلي ژوند خکار هم کولو، خو اوس خبره یوازې لوبې ته پاتې ده او د نورو لوبو په پرتله د غشو وشتلو لوبي مینوال زیات دي.
پوخوا به زموږ مشران به غرونډه بتلو غرڅو د خکار به دی وشله وکاو او اوس خو نور نه نوی ټیکنالوژي پرمختګ د نوی نوی شنه راغله د پاغه باندې کوي او پوخا به دیو سره به احکار کوو. او دا نورستان ولایت کې زمونږ نه نوی لوبه صرف ام دغه دی چې دغه شلوبه دی د سره خلک ډیر علاقه لري، ډیر هغه لوبه چې ډیر خلک راغونډيږي هغه دغه شلوبه کې ډیر راغونډيږي. نورستان ولایت کې سږ د لوبه چې گئی
خلک وای په ولایت کې د تیګو او غشو وشتلو ترڅنګ ځوانان د سخی کولو، غیګی نیولو، کرکټ، فوټبال او والیبال لوبي هم کوي، خو د مناسبو میدانونو او زینو د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې په وجه لوبغاړي د ډیرو ستونزو سره مخ دي. او که چیرته د یادو لوبو د ساتلو او ودی ورکولو ته پام ونشي نو د غلوبي به لمنځلاړي شي. د نورستان د والی ویاند محمد سعید مومند د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د ولایت مقام او نوري اړوند ادارې د غشو وشتلو لوبي ترڅنګ د نورو محلي لوبو د ژوندۍ ساتلو هڅې کوي.
دغه تاریخي لرغونی لوبي دي د دې د ژوندۍ ساتلو لپاره تل ولایتي ادارې هم د شند ورزش امیرت او اطلاعاتو فرهنګ ریاست ګډې هڅې کړې دي. دغه ټورنمنټونه ساس کړې دي، سیالۍ برابرې کړې دي او موږ هم دا وسه کوو چې دا لوبي ژوندۍ پاتې شي.
نورستان یو غرنی ولایت دی چې اکثره غرونه یې په خپلو لوړونو پوښل شوي. که چیرته په یاد ولایت کې د لوبو میدانونه جوړ شي نو د اوړي په موسم کې به د نورو ولایتونو لوبغاړي ورزي او هلته به سیالي ترسره کوي.